بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو حامد سیما سره د میرمن فاطمی او نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. ګلونو اوریدونکو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1444 هجري لمریز کال د لیندې یخوس د میاشتې شپږمه د 2015 میلادي کال د نومبر 8مه او دغه راز د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې هم شپږمه نیټه ده. موږ به د یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې د سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ملګرو ملتو د بوګنونکو حالاتو په باب د ملګرو ملتو د وروستي راپور په حق لده. بیا هم د ستوري په لمن کې نومې لړۍ نننې برخه دراورو، او ورپسې هم د ساتیري لپاره د انسان د ښکار نومې یو ځانګړی مطلب هم اورېدلی شي، او د خبرونې په وروستیو شېبو کې د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ ورپسې برخه دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
قدر منو اوریدونکو، وسم پام وکړی د خبرونو لنډیسته. ایران او پاکستان کلک او جدي هوډ لري له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. اروپایي ټرویکا د خپل خپلواکي وساتي او د نورو په پله دی پل نه کیږدي. کابل او تهران د سوداګریزو ملګرتیا او پیاوړتیا او د ترانزیتي لارو پراختیا ته دوام ورکوي، او ملګري ملتونو هندوستان ته د کشمیري مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزي کولو په اړه خبرداری ورکړه.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا منشي د پاکستان په اسلام آباد کې په خبري ناستي کې ټینګار کړی چې ایران او پاکستان د ترهګرې په ضد جدي مبارزې اراده لري. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي لاریجانی پرون ماسپخین په پاکستان کې په اسلام آباد کې په خبری ناست کې د تهران او اسلام آباد امنیتي ملګرتیا په اړه وویل. د معلوماتو مبادله د امنیتي ملګرتیا یو برخه ده. د دواړو هیوادونو اراده باید د خواته وګرځول شي چې په ریښتینی ډول له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. هغه دغه راز وویل، د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو لوری مثبت دی. کله ناکله اورو چې ترهګرې ډلې غواړي ایران ته ننوځي او عملیات ترسره کړي. دواړه هیوادونه باید په ګډه داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې د دغو ګواښونو په وړاندې مقابله وکړي. ډاکټر لاریجانی دغه راز وویل، د دواړو هیوادونو اراده دا ده چې په دې برخه کې یو له بل سره ملګرتیا وکړي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي دغه راز ټینګار کړی، تهران او اسلام آباد یو بل د بشپړوونکي رول په اساس د سیمې د سولې او ثبات لپاره مثبت کارونه ترسره کولی شي، څو د سیمې او نړۍ لپاره یو مثال شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل فرانسوي سیال سره په کتنې کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنو په شورا کې د دریو اروپایي هیوادونو په کړچار سختې نیوکې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د چهارشنبه په مازدیګر کې په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان نویل بارو سره په کتنې کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او دایمي انرژیو د نړیوال آژانس د واکمنو په شورا کې د دریو اروپایي هیوادونو په کړچار باندې په نیوکې سره د اوسني حالاتو په رامنځته کېدو کې د هغوی د مسؤلیت په یادولو سره جوته کړه او د اروپایي هیوادونو د خپلواک او د نړیوال حقوق په تېره بیا د ان پی ټي تړون د څلورمې مادې پر اساس د مسؤولانه دریز نیولو غوښتونکي شو. د پارس ټوډی له راپور سره سم راغچی په دې کتنې کې د سوله ایزو موخو لپاره له اټومي انرژیو څخه د ایران د ګټه اخیستلو په قانوني حق باندې په ټینګار سره د اټومي پروګرام د سوله ایزتوب په لړ کې د منطق او عقل پر اساس د مذاکراتو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د غوره نیت او کلک ارادې یادونه وکړه او ویې ویل هغه لوری چې په ښکاره خلاف ورزي سره له برجام هوکړې څخه ووتل او بیا یې په ایران باندې پوځي یرغل وکړ او هغه تاسیسات یې په نښه کړ چې د اټومي انرژیو د نړیوال آژانس تر څارنې لاندې وو باید د زور له خبرو او د بې حدو اندازې غوښتنو څخه لاس واخلي او د خپلو کړنو ځواب ویونکي واوسي.
پاکستان او ایران د سیمیزو بدلونونو په باب سره یو نظر لري. ایران خبری ایجنس راپور ورکوي د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړي استازي او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی ایشیا عمومي مدیر اسلام آباد ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي د سفر په څنډه کې په اسلام آباد کې سره ولیدل او د سیمیزو بدلونونو په اړه یې خبرې ترې وکړې. په راپور کې ویل شوي دي په افغانستان کې د پاکستان چارو کې د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په یو پیغام کې لیکلی دی په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبی ایشیا له عمومي مدیر محمد رضا بهرامی سره په لیدو ویاړم. هغه راز ویلی دی دغه ناستې د دې فرصت برابر کړی چې د سیمې د روانو تحولاتو په اړه رون جوت او رغنده پاس وشي. ښاغلی صادق خان لیکلی دی په دې لیدنه کې د مهمو اندېښنو په اړه د نظرونو تبادله شوې په تېره بیا د امنیتي بدلونونو او هغو ګواښونو په اړه چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوونکي ترهګرې ډلې رامنځته کوي. هغه ټینګار کړی پاکستان لا هم ژمن دی چې له ایران او نورو سیمیزو شریکانو سره نږدې ملګرتیاوې وکړي څو له ګډو امنیتي ننګونو په تېره بیا ترهګرې سره مبارزه وشي او د هغو هڅو ملاتړ وکړل شي چې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ترسره کیږي.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ترکیې د سفر پر مهال د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ له وزیر سره ولیدل. دواړو خواوو د سوداګریزو ملګرتیاو د پیاوړتیا د ترانزیتي لارو په پراختیا او د افغانستان د صادراتو او وارداتو د اسانتیاو پر زیات تولو ټینګار وکړ. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د ترکیې د حلال نړیوال نندارتون په څنډه کې د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ له وزیر سید محمد اتابک سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. په دغه لیدنې کې دواړو لورو د افغانستان د صادراتو او وارداتو د اسانتیا لپاره د چابهار بندر د اغېز شیندونکې کارونې په اړتیا ټینګار وکړ او ایران ته د افغانستان د مالوچو د صادراتو د زیاتولو امکانات یې وڅېړل. همدارنګه د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د زیاتو اسانتیاو برابرول او د دوامدارو سوداګریزو فرصتونو ایجادول نور هغه موضوعات وو چې عزیزی او تابک پرې خبرې اترې وکړې.
همدارز د افغانستان د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر د ترکیې د رسمي بلنې په اساس د استانبول د حلال نړیوال نندارتون او نړیوال کانفرنس د پرانست په مراسمو کې ګډون کړی او ویلي دي چې د حلال تجارت پراختیا او د اقتصاد ملګرتیا او پیاوړتیا د افغانستان له مهمو لومړیتوبونو دي. هغه د نندارتون په پرانیستونکو دستورو کې د حلال تجارت د پراختیا او له اسلامي او سیمیزو هیوادونو سره د اقتصادي ملګرتیاو پر زیاتولو ټینګار کړی او دغه راز یې ویلي دي. افغانستان غواړي د حلالو نړیوالو او سیمیزو بازارونو په برخه کې فعاله ونډه ولري. هغه هم دا راز ویلي دي چې د افغانستان تولیدي او صادراتي ظرفیتونه د دغو بازارونو د اړتیاو یوه برخه پوره کولی شي.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د علامه د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د هند چارواکو له لوري د مقبوضه جمو او کشمیر په سیمه کې د جد جدي بشري حقوقو د خلاف ورزي په اړه خپل ژورې اندېښنې څرګند کړې دي. دا خبرداري د 2025 میلادي کال د اپریل د پهلګام تر بریدا وروسته ورکړل شو چې تر هغې وروسته د امنیتي تدبیرونو پراخ زیاتوالی رامنځته شو. په دې پراخې نیولې او خودسری بندیزونه د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو محدودول، د عامو خلکو د کورونو ورانول او د کورنیو جبري بې ځایه کول پکې شامل دي. د کشمیر د رسنیزو خدمتونو د مرکز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د هند چارواکو کابو 2000 او 800 کسان نیولي دي چې په هغو کې خبریالان او د بشري حقوقو فعالان هم شامل دي.
د ترهګرو بریدونو ډلو ټپلو د چارواکو ګواښون کې څرګندونې او د دوړخیزو خبرو بندیدا یو ځل بیا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر سیمه د بحران په درشل کې راوستې ده. د 14 نوي چپاو پوځي ګوتو څنډنې د کشمیر سیمه امنیتي فضا یو ځل بیا خرابه کړې ده. یوازې له ماتېدونکي اوربند شپږ میاشتې وروسته د بحران د بیا راتلو او د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نښتې شونتیا ښکاره شوې ده. د نوی ډیلي په کیله سرخ سیمه کې د نومبر په 10 مرګونی چاودنه چې له امله 15 کسان وژل شوي وو. همدارس په اسلام آباد کې په بل ورځ تر هغه برید کې چې 12 کسان پکې وژل شوي وو، که څه هم له تنظیمي اړخه سره تړلی نه دي، مګر د 2013 کال مئی میاشت کې نښتو د مخکې دورې په څیر یوه جګړه غوښتونکې فضا رامنځته کړې وه. پاسټوډي راپور ورکوي د دغو شخړو په منځ کې د دواړو هیوادونو د فوجي چارواکو څرګندونې هم د اندېښنې وړ دي. د هندوستان د فوج قومندان پاکستان ته یې له نقشې څخه د لرې کولو ګواښ کړی او د پاکستان دفاع وزیر هم له پخوا څخه د غور پیلې په تړاو د جګړې په بڼه کې خبرې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دواړه هیوادونه یو بل د سخت دریځو ډلو ټپلو په ملاتړ تورنوي. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدن کو سون خپل سیاسي تبصره دراورو چې د غزي تړانګې بوګنون کې اڑخونه او د ملګرو ملتو د ورستي راپور پاړه ده. ملګرو ملتو په خپل ورستي راپور کې ویلي دي چې د سیونستي رژیم جګړې په غزي کې ډېرې بوګنون کې کندې جوړې کړې دي او د ترانګې بیا رغونه لګ تر لګه 100 میلیارډ ډالرو او 14 ته اړتیا لري. دا هغه شمیره ده چې د بوګنون کې ژوروالی په ښکاره نخې دي. د ملګرو ملتو د سوداګرۍ او پراختیا ادارې یا UNCTAD په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د سیونستي رژیم پوځ جنایتونو ټولې هغه مهمې ستنې چې د انساني ژوندې پاتې کېدو لپاره اړینې دي په بشپړ ډول سره کمزوري کړې دي او د غزې پاتې 2.3 میلیونه نفوس اوس له څو اړخیز سخت بېوزلۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د غزې اقتصاد د 2023 او 2024 کلونو کې 80% راټیټ شوی دی. هلته د سړي سر د عاید کچه 100 ډالرو ته ټیټه شوې چې په نړۍ کې یو لټیټو شمیرو څخه حسابیږي. د ملګرو ملتو راپور د یوه ناخوښه راتلونکي وړاندوینه کړې او ویلي دي چې حتی که ډېرې مرستې وشي هم د کورني ناخالص تولید کچه د 2023 کال د اکتوبر څخه مخکې حالت ته رسول به لسیزې وخت واخلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي دي د غزې ډېرې کورنۍ د بنسټیزو خوړو د پیرلو وس نه لري، که څه هم د خوړو بیې په وروستیو اونیو کې لږ څه راټیټې شوي، خو د خلکو ورځنی مصرف لا هم د جګړې له پیل مخکې حالت نه دی ګرځېدلی. د امریکا په منځګړی توپ د سیونیستي رژیم او حماس غورځنګ ترمنځ اور بند د دوو کلونو نسل کوشه ورسته د اکتوبر په میاشت کې پلې شوې ده. کچو هم دا اور بند نازک ده خو لا هم په ځای پاتې ده. د غزې د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د اور بند لپاره راځي لږ تر لږه 342 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور د غزې ترانګې د ویجاړتیا او انساني پهلو یو ټکان ورکوونکی انځور وړاندې کړی دی. په دغه راپور کې غزه د انسان لاس جوړ شوی کندې په توګه یاد شوی ده. دا جمله ښیي چې اوسنی بحران د طبي پیښو پایله نه بلکې د اسرائیلو د وحشیتوب د پوځي او سیاسي کړنو مستقیمه پایله ده. د دغه حالت لاملونه د اسرائیلو پوځي عملیات چې د غزې ژوندي پاتې کېدو بېخ بینایي په پراخه کچه ویجاړې کړې دي. روغتونونه، ښوونځي، د اوبو او برېښنا چینلونه او حتی عامه خدماتو مرکزونه ټارګټ شوي دي. دغه راز اوږدمهاله کلابندي او پر توکو او خلکو د تګ راتګ سخت محدودیتونه چې سیمه ییز اقتصاد یې فلج کړی دی او د بیا رغونې یا حتی لومړنیو اړتیاو پوره کولو امکان یې هم له خلکو اخیستی دی. د دې تر څنګ استوګن ځایونو جوړولو او پر فلسطینیو ټاټوبو د کنټرول پراختیا سیاستونه چې نه یوازې لویدیځي غاړه یې تر دباو لاندې راوستې بلکې د دوامدار پرمختګ هیله یې هم له منځه وړې ده. د ملګرو ملتو راپور په حقیقت کې یو سند دی چې د اسرائیلو بې ساري جنایتونه په انساني، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ښکاره کوي. دا راپور نه یوازې نړیوالې ټولنې ته خبرداری دی بلکې د فوري اقدام غوښتنه هم کوي چې کلابندۍ پای ته ورسیږي، پوځي عملیات ودرېږي او د بیا رغونې بغیر پیل شي. که دا ګامونه زر ونه اخیستل شي غزه به لسیزو لپاره په ناسم حالت کې پاتې شي او دا انساني بحران به د کلب معاصرو وختونو یوه له اوږدمهالو او ژورو غمیزو څخه وي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستوري پلمن کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو مینوالو او سم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ستوري پلمن کې ترنوان لاندې 15 مطلب تاسو ته وړاندې کړو. دغه مطلب چې د فارسی ژبې د مشهور شاعر حافظ شیرازی د ژوند په تړاو دی ستاسو حضور ته وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې غواړو چې په شاعرانو او ادیبانو د حافظ شیرازی او د هغه د اثارو په اغیز په تړاو ستاسو سره معلومات شریک کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړې ګرانو مینوالو
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبا د ستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چونو شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق دخبندور شاعره پا حکلا پروگرامونو که را سرا ملو وسه.
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تو عشق نیست به جز باد به دست
ستوری پلمن کی.
ډیرو قدر من اوریدونکو د ایران او د دنیا شاعرانو او د ادیبانو په منځ کې ډیری کسان شته چې له حافظ شیرازی څخه اغیزمن شوي دي. ګوته، نیچه، راډولف امرسن، ویکتور هوګو، اندری جید، نوایی او اقبال لاهوري هغه د باندې چې له حافظ شیرازی او د هغه د اثر او لسب او سټایل څخه غزمن شوی دی. په دې پروګرام کې او راتلونکي پروګرام کې یو شمیر د ادیبانو معرفي کوو او له حافظ شیرازی څخه د دوی غزمنې دا به وڅېړو. ګوتی له هغو کسانو څخه دی چې حافظ شیرازی ته ډیره لیوالتیا لري او له هغه څخه ډیر اغیزمن شوی هم دی. مخکې له دې چې له حافظ شیرازی او د هغه له شعرونو سره د ګوتی د پیژندګلوی په اړه در سره خبرې وکړو، خبروي چې د دې آلمانی شاعر ژوند ته لنډ شان کتنه وکړو. یوهان اولفگانګ فون ګوتی چې د 1749 میلادي کال د اګست په 28مه نیټه زیږیدلی و، د 1832 میلادي کال د مارچ په 28مه نیټه مړ شوی و. آلمانی شاعر، ادیب، لیکوال، انځورګر، څېړونکی، انسان پیژندونکی، فیلسوف او سیاستوال و. ګوتی د خپل پلار خصوصي ښوونکي تر څنګ لاتینی، یونانی، فرانسوي او انګلیسي ژبې زده کړې وې. هغه له 1715 میلادي کال څخه تر 1718 میلادي کال پورې په لایپزیګ پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې او هلته د کریستیان پورشتګوت ګلیټ شعرونو ته لیوالتیا پیدا کړې وه. ګوتی وروسته له هغه چې ځینې خپل لوی اثار یې پای ته ورسول، په 1715 میلادي کال کې وایمار ته ورغی او هلته له 1716 میلادي کال څخه تر 1718 میلادي کال پورې د حکومت وزیر شو. هغه بیا تر 1718 میلادي کال پورې ایټالیا ته ورغی او هلته د هنر او پخوانیو مجسمو په برخه کې زده کړې وکړې.
په 1718 میلادي کال کې ګوته او ایمار ته ستون شو او تقریبا خپل پاتې ژوند یې هلته تیر کړ. که څه هم دغه ژوند هلته له ناپلیوني جنګ جګړو سره مخامخ شو، هغه په وایمار کې فارسي او عربي ژبې او همدارنګه قرآن کریم زده کړل او د حافظ له شعرونو سره یې مینه پیدا شوه. ګوته یو له هغو آلمانی شاعرانو څخه دی چې له حافظ څخه ډیر اغیزمن شوی. هغه 15 کلن و چې یوازې د دیوان حافظ ژباړل شوی متن یې ولید او په لیوالتیا سره یې هغه مطالعه کړ. له حافظ سره د هغه پیژندګلوي د اتریشي ژباړونکي جوزف وان هامر پورګشتال پورې اړه لري چې هغه په خپله د فارسي اثارو د ژباړې مخکښ دی. ویل کېږي چې جوزف هامر په 1814 کال کې د حافظ شعرونو لومړنی آلمانی ژباړه ګوته ته ولېږله. د حافظ د غزلیاتو همدې ژباړې نه ډیر دقیق او بشپړه مطالعه کول د زاړه ګوته د په زړه کې دومره شور او شوق راوپاروله چې هغه یې دې ته اړ کړ تر څو د دې ستر او ژور فکر شاعر په سبک او سټایل شعرونه ولیکي. هغه شاعر چې ګوته د ختیز شعر جوهر د هغه په وجود کې ویني او پر دې اساس دیوان غربي شرقي چې د ګوته تر ټولو مفصل شعري دفتر دی لیکل کیږي. آلمانی ستر شاعر او خبریال هانریش هانیه په 1815 کال کې د ګوته دیوان غربي شرقي په اړه داسې څرګندونه کوي. په دې اثر کې ګوته د ژوند په تر ټولو مستۍ ورکوونکي شوق په نظم راوستئ او دا کار دومره ساده، بریالی او په لطیف ډول ترسره شوی چې انسان حیران پاتې کیږي چې څنګه دا کار په آلمانی ژبه ممکن شوی دی. د دې کتاب معجزه نه تشریح کیدونکې ده. د ګوته دیوان هغه درود دی چې لویدیز ختیځ ته لیږي. دا درود په دې معنا دی چې لویدیز له خپل یخ او بیرمقه معنویت څخه ستړی شوی او غواړي د ختیځ په سالمه فضا کې خپل بدن ته نوی ژوند ور وبخشي. ګوته وروسته له هغه چې په فاوست کې له انتزاعي معنویت څخه خپل ناخوښي او رښتینی او حقیقي لذتونو ته خپل اړتیا څرګندوي او ځان په بشپړه توګه د حسي تجربو په غېږ کې غورځوي او په دې توګه دیوان شرقي غربي رامنځته کوي. خبوي چې پوشو ګوته یوازې یو آلمانی حافظ مینوال نه دی. حافظ ته د لیوالتیا نښې په آلمانی داستاني فیلسوف فریدریش نیچه کې هم لیدل کیږي. نیچه د خپل آثار په ټولګه کې لس زله د حافظ نوم راوړی او ډیر وخت د ګوټه نوم ورسره یو ځای کړی.
پکو دوستانو، رډولف ایمرسن هغه څوک دی چې له حافظ شیرازی څخه اغیزمن شوی دی. ایمرسن د امریکا په بوسټن کې زیږیدلی. هغه خپلې زده کړې په هاروارد کالج کې بشپړ کړې او وروسته یې څو کاله په یو ښوونځي کې تدریس ته مخه کړه. هغه خپل لومړنی لیکل شوی اثر په 23 کلنۍ کې د طبیعت په نوم ولیکلو چې د هغه د پخوانیو کلونو مقالو ټولګه وه. ایمرسن په 1440 میلادي کال کې اروپا ته ورغی او د حافظ شیرازی له تفکر سره بلد شو او دا تفکر یې له ځان سره امریکا ته یووړ. د حافظ شیرازی له شعر څخه د ایمرسن پور اخیستل په بشپړه توګه شعوري او مستقیم ډول دی، ځکه چې د حافظ شیرازی روښانګرۍ او آزاد فکرۍ د ایمرسن شعر پر هسته اغیز وکړ. خود حافظ شیرازی ځینې شعرونه د حافظ شعر په نوم انګلیسي ژبې ته وژباړي. ایمرسن همدارنګه په امریکا کې د حافظ تفکرونو په الهام سره یو مکتب د تعلیګرۍ په نوم رامنځته کړ چې دا مکتب د ایران ادبیاتو سره د والټ ویټمن او امیلی ډیکسون په ګډون د شاعرانو د پیژندګلوۍ سبب شو. په هغو کسانو کې چې حافظ شیرازی ته لیواله وو له هغه څخه الخام او اغیز اخیستی ویکتور هوګو ته کتنه کوو. هغه څوک چې حافظ شیرازی د زړونو شاعر بولي او د خپلو شعرونو په کتاب کې د حافظ غزل د حال دل به تو گفتم هوس است، خبر دل شنفتم هوس است مطلی سره راوړی دی. ویکتور هوګو فرانسوي شاعر، د داستان لیکونکی او ډرامه لیکونکی و. هغه خپل ماشومتوب په بیلابیلو هیوادونو کې تیر کړ. هوګو لنډ وخت هسپانیا په ماډریډ کې د اشرافو په کالج کې در ولوسه او په فرانسې کې د خصوصي ښوونځي تر لارې ورغی. هغه شعر لیکل د ویرجل شعرونو ژباړې سره پیل کړل او له دې شعرونو سره یې د سیل په وصف کې یوه اوږده قصیده ولیکله. ویکتور هوګو هم د یوهان اولفگانګ فون ګوته لخوا اغیزمن شوی دی چې په دیوان غربي شرقي کې د ایران غنی ادبیاتو اغیز په لیدیس کې ولیکلو. په خپل ستر اثر شرفیها او په ځانګړې توګه ایراني ختیځ کې د اغیز په ښکارا کاری. په شرقیها کې 1989 میلادي کال کې چې ویکتور هوګو د ځوانۍ شعرونو ټولګه ده، د ایراني ادبیاتو شتون او اغیز په ښکارا ډول درکیږي. په دې ټولګه کې ټینګ او خواږه شعرونه له ختیځ لیدلو پرته خود حافظ شیرازی، سعدی، عطار او مولانا حتی قرآن ته بار بار اشاره شوې ده. د پارسي شعر او ادب د ویکتور هوګو لیوالتیا دومره ده چې په خپلو شعرونو کتاب کې ځان ته وایي شاعر کاشکې د خسروانو په ځمکه کې د رڼا او لمر امبر او اوت په منځ کې سترګې پرانیستې وایي.
حافظ د عشق، عرفان او رڼا شاعر.
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت هست. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش.
مدامم مست می‌دارد نسیم جدگی سویت، خرابم خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویه.
د تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړې ګرانو مینوالو، ستوري پلمن کې
انری ژید یو بل فرانسوي ادیب دی چې له حافظ سره بلد شوی او دا غا آثار مطالعه کړی دی. دغه لیکوال نږدې نیمه پیړۍ په فرانسوي ادب کې ښکاره حضور درلود او د هغه د لیکنو اغیز له نړیوالې جګړې نه وروسته کلونو کلونو کې پر مخاطبانو په ځانګړي ډول پر ځوان نسل نه انکارېدونکی ده. هغه په 22 کلنۍ کې خپل ادبي فعالیت پیل کړ. مایدهای زمینی، سمفونی، روستایی، سکه‌سازان او سفر به کانګو د ژید اثر دی. ځینې څېړونکي باور لري چې په مایدای زمینی کتاب کې حافظ د ژید لپاره د الهام سرچینه وه او د فارسی شعر نخې په دې اثر کې لیدل کیږي. آندری ژید په یو مقاله کې د مایدای زمینی په اړه لیکي: له ایرانی شاعرانو څخه حافظ او خیام له نورو زیات خوښوم، او تر ټولو زیات الهام مې له دې دوو څخه اخیستی، او پر مایدای زمینی باندې د خیام رباعیاتو او حافظ غزلیاتو د اغیز په اړه خپله پوهیږم، او په ځان او خپلو اثارو کې د حافظ او خیام تفکرونو انعکاس نه ردوم، او دوی څخه زما دا اغیزمنې دل شاید زموږ د فکرونو او عقایدو نږدېوالي له امله وي. ما دا ګویته د دیوان شرقي له لارې حافظ وپېژندل. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ستوري په لمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره مرخص کیږو او تاسو په متعال خدای سپارم.
سات تیرے لپار د انسان اخکار
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د ساتیرې لپاره د انسان ښکار نومیږي. نو هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، دا پروگرام د بوسنیا د جګړې له یو ډیر حیرانوونکو او لګو بیان شوو ظلمونو او جنایتونو په اړه ده. د سارایو سفاری بدنام ښکارنده چې شتمنو بهرنیانو او لویدیزوالو به د ښار خواوشا غونډیو څخه بې دفاع ملکی وګړي یوازې د تفریح جوش او پیسو لپاره وشتل. دوستانو، کله ناکله نړۍ دومره ظالمه کیږي چې حتی الفاظ د هغه څه په بیانولو شرمیږي چې پیښ شوي دي. خو نن موږ باید د عصري تاریخ د یو تیاره فصلونو په اړه درسره وغږیږو، هغه فصل چې د کلونو لپاره پټ پاتې شه. د بوسنیا د جګړې په ایرو کې ورک شو او اوس له قبر څخه بیا راوتی دی. په شهادتونو، اسنادو او نوو څیړنو سره
قدرمنو اوریدونکو، موږ به په دې خپرونه کې یوې کیسې ته بیا کتنه وکړو چې ډیرو یې ممکنه ده نوي اوریدلې او یا نوي لوستلې. کیسه د بوسنیا د جګړې په اړه ده، د هغو کلونو په اړه چې سارایو محاصره شوی بو، د هغو ګولیو په اړه چې په سړکونو باران ورېده، او د هغو خورا انساني خلکو په اړه چې د تفریح او ساتیرۍ او پیسو لپاره ښکار شوي وو. تصور وکړئ تاسو د سارایو غونډیو ته ځئ د لمر لوېدو یا تاریخي ځایونو لیدلو لپاره نه، بلکې د انسان د ښکار کولو لپاره. شتمن لویدیز قاتلین د سنایپر ټوپکونو سره لوړو ته ځي او معاصره شوي ملکي وګړي په نښه کوي. دوی د دې ترهګرۍ سفر لپاره پیسې ورکوي، دوی ډزې کوي، دوی خوند اخلي او بیرته خپل عادي ژوند ته راستنیږي. موږ غواړو د سارایو سنایپر سفاری په اړه وغږیږو، هغه تفریح چې نوم یې حتی له خپسکې څخه هم تور دی. د مارک سیاحت یو ډول هغه سیاحت چې هدف یې د جنگ جګړې لیدل نه و، موخه یې د خلکو وژل و، د ساتیرۍ لپاره، د خوښۍ لپاره، په ټریګر ځواک احساس لپاره.
آیا تاسو فکر کوئ چې دا یوازې په وحشتناکو او هارر فلمونو کې پیښیږي؟ خو نه، دا په رښتیا پیښ شوی دی په هغه ښار کې چې یو وخت د اروپا قدس بلل کېده، د سارایو سفاری، چې نوم یې له حقیقت هم ډیر ویرونکی دی، د یوې تیارې او تورې کیسې برخه ده چې کلونه وروسته څرګنده شوې. په ایټالیا کې د هغو خلکو په اړه تحقیقات پیل شوي چې د سارایو د محاصرې پر مهال یې د جنگی سیلانیانو په توګه عمل کړی و. سارایو ښار له 1992 نه تر 1996 پورې د بوسنایي سرب ځواکونو لخوا په بشپړ ډول محاصره شوی و. د محاصرې 1415 ورځې په عصري تاریخ کې د ښار تر ټولو اوږده محاصره. خلک اوبه نه درلودې، برېښنا نه وه، درمل او دارو نه وو، خو تر ټولو بد هیڅ امنیت هم نه وو. له خواوشه غرونو او غونډیو څخه په سلګونو سنایپرانو په ښار واکمني کوله. هر حرکت، هر ګام او د هر ماشوم غږ د ژوند وروسته شیبه کېدلی شوه. په هغو کوڅو کې چې یو وخت ودونه، جشنونه او موسیقي ترسره کېدې، اوس یوازې د ګولیو او ډزو غږونه اورېدل کېدل. خو د ډزو تر شا تیاره او تور حقیقت پټ و، هغه حقیقت چې کلونه وروسته د یو ایټالیایي خبریال لخوا څرګند شو. دا هغه ځای دی چې کیسه له جګړې وروزي او د شیطان سیمې ته ننوځي. اطالوي لیکوال ایزیو گاوزینی د رپورټونو په شمول د اروپایي خبریالانو د څېړنو له مخې د محاصرې پر مهال د بوسنیا د سرب زنو سنایپرانو واحدونه، یعنی یونټونه، د شتمنو بهرنیانو لپاره یو ځانګړی سیاحتي سفر پیل کړی وو. دوی دا نوم ورک، انساني سفاری.
هو قدرمنو اوریدونکو، تاسو سم واوریدل. لکه څنګه چې په افریقا کې دوی د زمریانو ښکار لپاره پیسې ورکوي، دلته دوی د انسانانو د ښکار لپاره پیسې ورکوي. د مختلفو خبری آژانسونو او همدارنګه د بلجیم د وی آر ټی خبرونو چینل کې د خبرو شوي راپورونو له مخې د ایټالیا، فرانسې، جرمني او د ښکاري متمدن اروپا نورو برخو څخه شتمن خلک د ساراجیو یا سارایو شاوخوا غونډیو ته وړل کېدل او وسلې او مهمات هم ورته ورکول کېدل. دوی ته احتمالي هدفونه خودل کېدل. یو ښځه چې د ټکسی په تمه وه، یو ماشوم شونځي ته په لاره کې، یو سړی چې یوازې د اوبو راوړلو لپاره له کوره وتلی و، او له هرې بریالۍ ډزې وروسته دوی ته ډېرې پیسې ورکول کېدلې. هدف د جګړې ګتل نه و، بلکې د وژنې خوشي، د بېګناو ژوندونو په قیمت خوشی او ساتری.
دا یوازې جګی جنایت نه و، دا د انسانانو له ژوند سره یو لوبه وه، د خوښۍ او خوشحالۍ وژنه چې په عصري تاریخ کې له بل هر څه نه ډیر شرمونکی دی. او وروستیو کلونو کې په ایټالیا او بلجیم کې نوو تحقیقاتو د دوسیې په اړه نور جزئیات افشا کړي دي. ځینې بېله دې خلکو د لزګونو زرو یورو ورکولو ته چمتو وو چې یوازې د څو سوه میټرو په واټن څخه یو بې دفاع کس ووژني. ایزیو نګاوز یعنی هغه جرنالیسټ چې ړومبی یې د ایټالیایي شکمنو کسانو لیست خپور کړ. په یو بل رپورټ کې چې د اروپایي رسنیو لخوا خپور شو، د بوسنیا د جګړې یو عیني شاهد وویل، مونږ خلک په ملکی جامو کې ولیدل، نه د سربیا یونیفارم، د سنایپرانو ترڅنګ ولاړ وو. دوی ورته تشریح کړه چې څنګه خپل ساه ونیسي، څنګه ټریګر ورو ورو کش کړي، او کله چې دوی ډزې کولې نو ورته خندل. خندا په هغه وخت کې چې د یو انسان ژوند اخیستل کیږي او دوی ورته خاندي.
عزیزانو، تر اوسه پورې دا دوسیه تقریبا هیره شوې وه، مګر اوس دا بیا راژوندی شوې ده. د وی آر ټی خبرونو په وینا د نړیوال جنایي محکمې پخوانی قاضي کریس وان دین وینګارد اعلان وکړ چې که دا ثابت شي چې د بلجیم اتباعو په دې انساني سفاری کې برخه اخیستې وه، څارنوالان کولی شي چې د انسانیت په وړاندې د جرمونو او جنایتونو لپاره تحقیقات او څیړنې پرانیزي. همدارنګه په ایټالیا کې د میلان څارنوالۍ دفتر رسمي تحقیقات پیل کړي دي. ډیری شتمن اشخاص شکمن دي. ځینې اسناد ښیي چې دوی په 1993 او 1994 کې سارایو ته سفر وکړ، پرته له کوم ځانګړي هدف څخه، خو په دقیق ډول په هغو سیمو کې چې نښه ویشتونکي فعال وو. دلته لویه پوښتنه ده، ولې دا کیسه د دیرشو کلونو لپاره پټه ساتلی شوې وه؟ ځواب ساده دی، خو تریخ دی، ځکه چې ځینې مجرمین د ځواک، شتمنۍ او نفوذ لرونکي خلک وو، او لویدیځه نړۍ د ځواکمنو لخوا ترسره شوي جرمونو او جنایتونو باندې ته سترګې نه خلاصوي تر هغه څوک یې افشا او اشوا نه کړي او نور یې پټ نشي ساتلی.
د ژوندۍ پاتې شو کیسې د هر انسان زړه ماتوي او زوروي. یوه بوسنیایي ښځه کیسه کوي چې زما خور یوازې له سړک نه د تیرېدو هڅه کوله، هغه ناڅاپه ولوېده. موږ فکر کوو چې دا د جګړې عادي مرمۍ ده، خو سربیایي عسکر وویل نن یو نوی کس راغلی دی او د دقت او شیش ازموینه کوي. دا ورسته شی وو چې مونږ اوریدلی وو. یو بل سړی وایي کله ناکله له غرونو څخه د ستاینې او خندا غږونه راتلل، سمدلاسه وروسته له هغه چې یو څوک په ډزو ووژل شه. نړیوالو خبریانانو لیکلي دي په ځینو ورځو کې د ډزو شمیر د معمول په پرتله ډیر وو. وروسته مونږ پوه شو چې په هغه ورځ څو بهرني میلمانه د سنایپر سیمو ته راوستل شوي وو. دا کلمې یوازې تاریخ نه دی، دا ټپونه دي، ژور وینې بهیدونکي ټپونه او زخمونه چې لا تر اوسه روغ شوي نه دي.
د سارایو سفاری موضوع تقریبا په لویدیځو رسنیو کې سانسور شوې وه. یوازې یو څو خپاره شوي راپورونه، یو څو لنډې مقالې او بیا چوپتیا. ولې؟ ځکه چې دا قضیه د اروپا مخ، د لویو رسنیو مخ، د تمدن مخ چې د بشري حقونو د ساتلو ادعا کوي لویدیځ تر پوښتنې لاندې راولي. کله چې ځینې رسنۍ د جرم او جنایت راپورونه ورکوي، یا یې کم ښیي یا یې مبهم او نه ثابتېدونکي بولي. دوی په مؤثره توګه د تاریخ له مخ څخه د وینې پاکولو کې ښکیل دي، خو حقیقت بالاخره خپل لاره وموندله، د یو خپلواک ژورنالیست او زړور لیکوال له لارې. تاسو شاید پوښتنه وکړئ دا په 1990 لسیزه کې وشوه، ولې باید بیا په دې اړه خبرې وکړو؟ ځواب دا دی، ځکه چې یو جرم او جنایت چې هیر شوی وي بیا تکرارېږي. کله چې د خلکو یوې ډلې ته اجازه ورکول شي چې د جنگ جګړې لپاره نه بلکې د تفریح او ساتیرۍ لپاره د نورو ژوند واخلي، دا په دې معنا ده چې د انسانیت سره کرخه له منځه تللې ده.
راځئ چې هیر نکړو چې د سارایو د سفاری یوازې یو جنایت نه و، دا یو سپک او غرزیدلې اخلاقی ټکی و. هغه نقطه چې وای خودله چې د لویدیځ انسان تیاره څومره ژوره کېدلی شي. نن له دریو لسیزو وروسته اروپایي قاضیان وایي که دا ثابته شي چې اروپایي وګړو په دې وژونکو عملیاتو کې برخه اخیستې ده، نو آیا دوی د انسانیت په وړاندې د جرمونو او جنایتونو په تور تورنېدای شي؟ خو دا څرګنده ده چې جنایت قربانیان به بالاخره حقیقت ته لاره پرانیزي او د مجرمینو لاسونه او جرمونه به رسوا کړي. البته دا د یوې اوږده سفر پیل ده. زیاتره مجرمین ممکنه ده چې اوس مړه شوي وي، ډیری ممکنه ده هیڅ کله ونه پیژندل شي، خو د عدالت حرکت حتی که ورو هم وي بیا هم ارزښناک ده، ځکه چې د هغه پیغام روښانه ده او هغه دا چې د انسان مرګ لوبه نه ده. هیڅ ځواک، هیڅ شتمنی به تاسو ته اجازه در نه کړي چې له حقیقت څخه وتښتي.
هو، دیرش کاله وروسته سارایو لا هم ټپونه لري. د هغو نښو ویشتونکو یادونه چې په غرونو کې پټ وو لا هم د خلکو په ذهنونو کې نقش شوي دي. خو یو شی بدل شوی دی، نړۍ راویښ شوی ده. نن خلک نور د رسمي رسنیو کیسه کافي نه بولي او نه ګڼي. سترګې پراخې شوي دي، غږونه لوړ شوي او حقیقت ته که څه هم ورو ورو خپله لاره موندلې ده. خو راځئ چې یو شی هیر نه کړو، شیطان لا هم ژوندی دی، همهغه شیطان چې له درد څخه خوند اخلي. د جنگ جګړې، سوداګرۍ، د وینې، د ساتیرۍ او تفریح. زموږ دنده دا ده چې اجازه ور نه کړو چې دا تیاره بیا په نړۍ سیوری وغورځوي. سارایو سفاری د بوسنیا په جګړه کې د انسان تفریحي ښکار، هغه کیسه چې اورېدل یې ممکنه ده ستونزمن وي، خو هیرول یې لوی خیانت او جنایت دی. موږ کولی شو د قربانیانو غږ پورته کړو، موږ کولی شو دوی په یاد ولرو، موږ کولی شو ووایو چې عدالت نه ساتیری دی او نه تفریح او نه هم یو شی دی. دلته رادیو وه او دا کیسه د حقیقت کیسه ده، د هغو خلکو کیسه چې هیر شوي نه وو، او د حقیقت کیسه چې بالاخره له ایرو څخه راپورته شوه.
د تهران ریډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د ساعت تیری لپاره د سارایو د خلکو د وژنې د تور او تیاره تاریخ په حق لده ځانګړې وینا په همدې ځای کې پای ته رسوو. په دې هیله چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل شه.
Thank you.
تلپات خوشبویی.
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. موږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.